سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب لرو خو پایل په خبرونو وکړو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او وشتنه نور یې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پلوم په یو خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو هغه ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عاملانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی خو د کابل په لویدیځ کې د څو په خوانی او چاودن مسؤلیت اندایش ډلې په غاړه اخیستې و نن د کابل په لویدیز کې چاودنې لامل لنون نسکسه ووژل شول او وویشتنه نور ټپیان شول پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پیخه غندلی او د پیخې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی د پخوانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ازمکه ته نه پرېږدي او غچ پی واخلي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د بریټ غندلی او شرمونکې عمل بللې دی د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غکړی چې د ماشومان خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه بیا ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوی غیر نظامیان هزاره او شیعه‌ګان دي همدارنګه د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونې زده کوونکې وي د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ وسیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ وسیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ دغه وسیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو رهیسې پاکستان ته پناه وړیوه او نن د سپتمبر په 10مه د اوکراین په سویلي خارجاپوریژیا کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټرو په یو کاروان د راکېټي برید له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي دغه خبره یو سیمه ییز والی الکساندر استروخنی کړی ده استروخنی په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای ته نږدې و استروخنی وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوې سیمې څخه سیمې په لور روان و روسیې تر اوسه د دې برید پلان نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې د بریډ لا ملالون نسکه وژل شوی او ویشتنه نور ټپیان شوی دي خو د طالبانو ویان زسبی الله مجاهد بیا وایي د کابل امنیت ټینګ دی
نه الحمدلله امنیت خو ستاسو ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په خار کې په لارو کې په ولایت په مرکز کې ټول کې
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د تیر شل کلونو د په برخه کې د ژباړې په برخه کې کومې لاسرارونه لرو په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور ولرو او په نړیوالو مسایلو کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ایران حکومت د هغو اقداماتو مخنیوی باید وشي چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې امر کړی دی د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د کابل د 13مه حوزې اړوند د دشت برچی سیمه کې 14 نونس کسه وجلې او ویشت نورې ټپیان کړې دي د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دغه 14 د کاچ پونم پیو خوانیز مرکز کې شوې ده د کاچ خوانیز مرکز یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې په خداسه محل رامنځته شو چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت و جزئیات په دې راپور کې وبرئ
نه په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ جوړ ولې 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز رامسته شو. د پیښې دوه شاهدانو چې نه غوښتل نمونه راپور کې واخیستل شهزادی رادیو ته وویل پیښه داسې مهال رامسته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لزده کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
6 بجې د کورس کوژې امتحان درشتیم، باز رفتیم داخل کورس، رفتیم صنف پر بود، صنف ای، صنف آمادگی کلان پر بود، صنف 600 نفریه، باز جای نبود، ما رفتیم داخل حیات ششتیم، یکان عبد سوال از ریاضی رو حل کردیم، تازه که صدای فایر، یک 3-4 صدای فایر شد، باز بعد از او همی فراد انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن، باز آمدن داخل، داخل کم آمدن، مستقیم رفتن در پیش صنف، در بین دختر همونجا انتحاری کردن، که هر رجمه رد شد.
در صنف بی بودم، در سهلی امتحان بوده، 1-3-4 دن فایر شد، باز موگ صنف بی بود، درش رو محکم کردی، باز نیم ساعت پاس در محکم بود، بور نشدی بچه ها که باز انتحاری داخل صنف بی نیه، کشته بود، بالای چی مثلا بالای 150 نفر زیاد هم چیزی مثلا دختران نیست بود، زیاد خیلی زیاد کشته شد دیگه، مردم دیگه مثلا مردم ها که بود همی طالب ها که همه داد، یعنی خیلی مثلا اتفاق بعد افتاده مثلا همی امروز.
کته هم د طالبانو حکومت د کورونی او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو ویل دي چې پر ملکي اهدافو حمله د دښمن وحشت بولی او دوی غندي. د پیښې شاهدانو بیا د بریټ انتحاري حمله بلل ده. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت وین عبدالنافع ټاکور وای په دې پیښې کې 19 کسان وژل شو او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامو په کورس کې 14 رمن سوي ده. سلامله په تاسو سره باید وای د موږ نونس عام به ګناه زده کوونکې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګ ولس نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زرد چې دوی ونیول شي.
په همدې حال کې د کاچ خونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه، ورسته د زده کوونکو ترمنځ له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړه. د لیکلی چې پیښې لسګونو زده کوونکو ته چې ډېرې انجونې دي مرګ ژوبلاړولې ده. چاودنه نن سهار د کابل په دشت برچی سیمه کې شاوخوا 8 بجې د کاچ په نوم یو خونیز مرکز کې رامنځته شوه. دشت برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لګه کې اوسیږي او په تیر کې هم د ورته بریدونو شاهد پاتې شوی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښې لزای ویډیوګانې خبرې شوې چې زړه بوګنونکي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو چاودنو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل د امنیت په اړه د ښاریانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پوره یو اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو څلوېښت نور ټپیان شوه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یو هوټل کې چاودنې درې ملکیان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د کابل د لویدیز په یو خوانیز مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. د بمي چاودنو او انتحاري بریدونو دوام د امنیت په اړه د طالبانو د ادعا په باب خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویاندوی زبیالله مجاهد سره مرکه کړې او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به روستۍ وي، ولې د دې حملو مخه نشي نیول کېدلی؟
اول دا چې دا جنایت دا دایشی پدیدې دا موخه اهداف نه دي چې موږ شویا هیوادوال او تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نه کوي دي. په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم دا جنایت ترسره کړي، افغانستان کې هم. خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لیدلې ده. د ډیرو عملو مخه نیول کېږي، د ډیرو عملو په مستقیم کنسا کېږي، پلانونه همدارنګه عاملین نیول کېږي، مجازات کېږي، وزل کېږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کېږي. او کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه سي. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي. که امنیتي تدابیر نیول شوي هلته دوی نه موافق کېږي داسې کار وسي کولی.
تاسو خپله تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ په دې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي.
آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نشي؟
نه الحمدلله امنیت خو ستا ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې په لارو کې په ولایاتو کې په مراکز کې ټول کې ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي په ګلدان کې مین کې په مسجد کې واولې زو په یو ښوونیز مرکز کې انتظار رامنځته کړه دا د دغه دښمن ډیر هغه نهایت کې زو په دې بل چې لاسرسی نه لري د امنیت قوت له وجه او یو برخه موږ منوسې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډیر پوره نه دي او د استفادې قابل نه دي چې دغه عملو هغه په نطفه کې کشف وکړو او مخه ونیسو دغه جنایت ترسره نه شي نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې د موږ استخباراتي نهایت ډیر په کو ودرېږي او دښمن له وړو وړو تحرکاتو نه هم موږ آگاه کړی
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي لچا د همکاري غوښتنه لري
همکاري دا د سیاغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه د خپل سرمایه بند د همداسې اړیکې ډیپلوماټیک اړیکې د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیر د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي هغه ټول شان نه کیږي نړۍ غوښتنه له موږ نه کیږي او همکاري نه کیږي باید نړیوال له موږ سره همکاري په دې کې وکړي حکومت په رسمیت وپېژني پرېږدي چې په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي اقتصادي ښه شي او خپل دې ته منجر کړي چې موږ یا وړي استوارتي وسایل استفاده کو او راتلوي او کار ځنې واخلو دا سم اپیسی پرې نه دشتي کړه
تاسو په خو ویل چې د افغانستان په خوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي اوس څه وایست
ډېر شکه چې کی ګدام دی غوډي ملاتړ هغه برخه ده چې دغه وخت سره ده د داعشان ته ځالګې درلودې په کابل کې ځنې خارونه کې هغه وسم فعال دي وسم مخکې کومه ځاله د دوی لمن زوړو خوانی جوړ کړی ول او کلون رئیس دلته یو پټ پټنځای وی او وسایل پلاس کې لري همداسې یو بل خبر دا چې تلوي خل په پاکستان کې جنگ پیل شوی انفجاري مواد ته لاسرسي اسان یو کوجه مواد ته لاسرسي پیدا کوي یو 14 نه وو نو دا په دومره غټ قوت کې نه د دایښ وس د پلتو د هغه وخت نه ډېر تفاوت لري چې تیر نظام په وخت کې ولې بیا هم د مکمل لمن نه لري او زموږ عملیات روان
دا د وسایل چې تاسو ته وی دا تیر وخت کې هم موجود وو هم دغه وسایل تاسو هم له دغه وسایلو استفاده کوله چې د پخوانی حکومت په زیدم جنگ کاو هم داسې دایښ استفاده کوله لیکن تاسو تور لګاو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي ته هم دغه ډول حمله پخوام کوله وسیم کوي
نه پخاله دین ډېر په قوت کې کولې تاسو بل دي چې ډېر لوی لوی تلفات اړولې په تیر وختونو کې تیر محرم تاسو د محرم په شپه ورځ یو 14 موږ ونې لیدل نه چا وځه کوم ځواکونه متوجي وو تیر رژیم په واکه ځواکونه توجه سره سره تجارت هم کېدل په کې چې محرم هیڅ محرم آرام نه وته سوی
تاسې د طالب حکومت ویان زبیلا مجاهد خبري اوریدي د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نونس کسه ووجل او وشتنه نورې ټپيان کړل د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې 14 نن سهار د کاچ پونم په خوانیز مرکز کې هغه محل شو چې لزګون انجونې او هلکان د کانکور د ازمایښي لپاره راټول شوی و فرانس پریس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې ډېرې قربانیان انجونې دي د دې بریټ مسولیت روسه هیڅ ویډل نه دی منلی احمد کل په دیړه د پخوانی حکومت د وسلوالو واکونه لویانت اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د په انځ د بریټ با کومې ډلې کړې وي
د پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده په تیر څو کلونو کې د هغه وخت رئیس نه چې داعش په افغانستان کې فعال شوې ده دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دوه اخیسته ده نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات هم د داعش دي
شنوار صاحب طالبان د دې حمله په اړه د تحقیقات او څیړنو خبر ورکوي البته په نورو مخکنیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی آیا دوی دا توان لري چې د دې حمله عملان معلوم کړي
نه طالبانو تل هرڅه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانی دي چې هغه واقعیتونه چې ورنن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتی پلاوه چې په ډاګه کړی طالبان باید په لومړی سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمی مسلکی او ظرفیتی نیمګړتیاوي لري د اغې نو روسته دو بیا کولای شي چې کوم تهدیدات دي اغه روخانه کې او د اغې تهدیدات مقابل کې کوم تدابیر او اړتیا ده اغه باید روخانه کې متاسفانه طالبان دا ظرفیت نه لري او دویم ټکی چې دلته یادول وړ ده طالبان اصلا
یوازې په امنیتی سکتور کې نه په ټولو سکتورونو کې لوی کمخ چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو 14 میاشتو کې دا ټول ته جوته شو چې طالبان اصلا کم وډونه چې کړي دا هغه وډونه لپاره هوډمنتیان لري.
شنواره صاحب د دې حمله پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حمله مشکل کاروي ځکه چې پخوانی حکومت سره لدی چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حمله مخونی سي.
پاته د شکا ټکل صاحب اکیډمیک اصطلاحاتو کې په پوزي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وروکه گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا د تا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکای چې دلته یادول وړ ده تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخت دا ډول حمله او ناامنۍ روانې وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استادو ولس او هیواد پیندڅ لوی ښکاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسيون سره سلام شي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلار باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو بلل د دویم لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان خپل منځ کې اتحاد او اتفاق را منستنکو او یو بل ونزغمو از ما پټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
د پخوانی حکومت د وسلواله ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری او چهمت تکل سره د نننې پیښې په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وس بګوندی ایران ته ورشو. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې ودرېږي. د سازمان وایي چې تر اوسه یې د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو د وژل کېدو نمونه ثبت کړی دی. په دې اړه د اسمت سروان تفصیل ووري.
د بشن نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوزي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړي چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدید مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو غوښل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15مې څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا سه شواهد ترلاسه شوی چې شی د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپایي پاسداران د سیج پولیسو بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کړي بلکې عملی اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لشتر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلی چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وشل شوی چې شمیر یې شپږ ویشتنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. لبلی خو د بشري حقوقو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهره دوام وکړي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو مخک د ازادي رادیو نوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر شل کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان د کارونه کمبولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، سیډونګي او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کوم غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او پټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکو میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرختي و مد د یو شوق د مخه شروع شو. خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو، دوستانو د سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونولو، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کنجو، یو برخه یو، تمدنیت لرو فرهنگ لرو زینی مسائل لرو د دین موږ باید خلک خبر کو مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په اړه کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زمون خوشحال نه دی ولی نه دی یوازینی علت ممدا ده چې مون خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل مونږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډیر هغه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دی پیژندل شوی یوازینی علت دا ده چې دا مونږ نورو ته ورژباړلی نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي
د ذکر ور د چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو لانګریزي سربیر روسی فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمیر لومړني لاس اثر رژباړلی وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو رژباړلي چې یو شمیر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثر له لومړۍ ژبې وژباړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کیم دا دغه بشری مرستو څخه میو غشتنه دغه د چې اول خدا کوند وي چې ته باید ورکی او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او پولیس والی او په ځای کې یو کار کولای یو کانال ښلای یو سړک جوړولای یو بل کار کولای دغه خلک په شامل ولای او دغه مرستي ورکولای واغوته د کار په بدل کې نو بار به هم د مرستي پر دغه مستحق خلکو باندې بشل سی وای دا سي چم بنه پک شرات لای چې دا اکادي دا مامادي دا طالب دي دا قریب دي دا څوک دي نو دا سي مستحق خلکو ته په دغه مرستي رسیدلای نو زما دا نظر و چې دغه مرستي دي دا سي ناکي خلک لټا نه مختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي دا دي وز مش په کندهار شهر کې کارونه شروع دي ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي جاده پاک کړي چې منان دغه خلکو ته نورم رستوار کې نور جمع ورکي
زه سیملا لوګر څخه خبرې کوم دا باز چې وایي چې خلک خپل خپل لورانه مکتب ته نه پریږدي او تعلیم نه پری کوي داسې هیڅ کومه خبره نه ده هر څو غواړي خپل لورانه مکتب ته ولېږي هر څوک داخله لري چې لورانه یو ډاکټر جوړ شي ځکه چې موږ خزینه ډاکټر ونه لرو نو موږ خپل خزینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته ویلی شو آیا کوم مشکل لري چې د نارینه ډاکټر ته امیرمن ونه ویلی شي نو اتمن خزینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي اول د دغه خلکو د امیرمن شي مریض شي آیا نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې خزینه ډاکټر ته ضرورت وي نو به دوی څخه هله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه د نور خلاص کړي دا واسطه نګځي پر خبره هم تاکید وکړي د خبر هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي سلو سلو کې باید خلاص شي ځکه مکتب سره خلک سیستم زلري خو پرې دې چې د دې وطن دوران هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي ټولنه کې برخه واخلي ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي مکتب حتما سل سدو کې باید خلاص شي
افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو ډوډۍ خو به خنسته نور کې سیاله علاقه بسې دا مرسته و تر کم نه در ډالر خو موږ پیژن له علاقه و چاته ور کوي و چاته نه ور کوي او دا نور دغه مالی مرسته د غنمو د وړو د بریو د داشان هغه خو مې دلې منې کوي دا اوس دا موږ څه چاته ور کوي اوس موږ په افغانستان حق نه لرو کتر کم کې ساده
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او وريدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نونس کس ووژل او وشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل 14 نن سهار د کاچ پونم په یو خوانیز مرکز کې هغه مهال وشو چې لزګون انجونی او هلکانه د کانکور د ازمایشي ازموینه لپاره راټول شوی و. هغه ټکور زیاته کړه چې د دې 14 د عملانو د نیول لپاره د دوی عملیات روان دی. د دې 14 مسولیت روسه چانه دی منلې. خو د کابل په لویدیس کې د څو خانه او چادونه مسؤلیت دایش ډلې په غاړه خسته و. نن د کابل پالیودیس کې د 14 لامل نن نسکه و وژل شو او وشتن نور ټپیان شول. په خاني جمهور رئیس حمید کرزی د پیښه خندلی او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د پخانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه بزمکه ته پرنيګدي او غچ به واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرندکر د بریټ خندلی او شرمونکې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې بیا پر ټول اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعه‌ګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ویلي د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونی زده کوونکي وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو د ورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي. دغه ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او نن د سپتمبر په د شما د اوکراین په سویلي خار ژاپوریژیا کې د روسي له خوا د غیر نظامیانو د موټره په یو کاروان د راکټي برید لامل لک تر لګه درويش کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. دغه خبر یو سیمایز والی الکساندر استرونخ کړی ده. استرونخ په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوی او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انزورونه چې اور یې اخیستې دي او د هغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه ویل مرستکونی کې د پیښې تنجدیو. استرونخ وویل چې د موټر دغه کاروان د روسیې د اشغال شوی سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه پورې د دې برید پړنه د منلې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. استرونخ ویل په دې کاروان کې هغه خلک د روسیې لخوا اشغال شو سیمو ته روان و چې خپل خپلوان خوندي سیمو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې تاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته. د زړه له کومې وایم، زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولې دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي ک پر وابسته نه سينو باید چې دیو مخې په سوراخ د مسکینان ګور ته کارټونه ورکي نو دا داسې نه کیږي دا بس چراسي و مسجد والا و ته کارټونه ورکي شول ته بیا نه ورکي نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کی دا البر پر چرواک ده دا مو سولا چې دا زما پیغام واوري نو ک مرسته دې ټول مسکینانو سره دي کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی
سید عبدالله احمد هلمند ولایت نامي پیغام درته پریږدم دلته په بولان کې زموږ سرویس سوی ده په تیر ژمي کې مو سی والا راغلی و نو زموږ په ټول کلی کې دوه کسان تور کړی دي هغه هم د میاشت یو نیم میاشت پکېږي نو تر اوسه زموږ په کلی کې بل چاته نه کړی 15 پته کور کړی یو نو هله کوم چې دا زموږ په داسې نغراک کارونه ډیر سر خراب دي زموږ پیغام نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام از عرفان آزادی هم د هلمند خصا سره په تماس کې یم کمی مرسته شر روان دی ورور دغه بی زمینو ته رسیدي بس زمیندار خپل پر خود به خود سره وویشي بی زمینه دغه ورته ناشتي نو موږ د مسلمان څخه هیله او ارزو لرو چې زموږ غږ واوري دا بی زمینه خوانه دغه صفات دی السلام علیکم
السلام علیکم زه آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم بعد السلام د ننګرا ولا د سار کې غلجی لوسولین خبر کوم د موږ په کلی کې دا د سرسلی بیا سلور سو ټوکنی راغلی دي او د خپل طالبانو خپل خپل سرحد د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري او غون پات دي د موږ دا شابه کو نه لګي چې سو کړولی او خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دواوته د سیبل بل سیلې لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غونډه تګلیکونه تیر کړل بشل کله هغه ته شي نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي تقریبا
السلام علیکم رحمت الله زګه افغان صاحب د کندهار ولایت خبرو سره کوم ورور د غنم داسې ګران دي شپږنیم سو شپږ سو ته ورسېده د ورور مرد مسلمان صدا خوښ دی ورور چې د غنم ارزانه کی دا غنم ګرانشته دی پامو کې وروره دا جن کې دا غنم ګرانشته دی پامو کې وروره دا ځخ خلک ستاسو د ماشام پر ډوډۍ قدرت نه یو من په شپږ سو شپږ نیم سو په وسو ورانیسي باید دا غنم دا ته ګرانیت پامو سی باید دا شانو ګرانیت پامو سی وروره دا وسره کم کار دی وروره دا وسره کم خبرې دا وسره کم حساب دی
السلام علیکم دا آزادی رادیو دا پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر د مچ دی ته به پولیسوالی کې اوبه نشته مطلق اوبه د 200 متر څخه راکار نو هیله ده چې دوه پوړي چارواکي ورته د هلمند د دامه څخه والا وکړي مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شارک سوز ور اګریشن کې دی چې ماجرین داخلي یو وروره د مسجد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي موږ په زونې سی وو په زونې ای وو زونې دی وو زونې به کې داسې څلور زونه لرو موږ داسې خلک یو موږ سروي کړی یو هغه سروي نو مانې پر نیمایي باندې لا هم کم را وړي دي داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچانې وږي تږي ګرځي زه و شارو ته سوالونه کوي د خدای په لیاز د خلکو وال ته دی وګوري یو ته وجود و د خلکو ته وسی د خلک به خې په برانی حالات کې دي به خې وضعیت خراب دی ما خایش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د خلکو سره دی یو بشری کومک وشي د خلک به خې اړین خلک دی به خې در بدر خلک دی والسلام خدای عمر
السلام علیکم زدی آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم دلته په اندړو علاقه کې ګرانې ډیر د دکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو بالکل نه کالدار سوال کې په ډیر سوغانې باندې غواړي چې تاسو یې خلې بیا هو ډیر تنګ کړی
السلام علیکم زما نوم عطا اولادی د نایو لسوالی څخه خبره کوم
په ناوی کې یو څاک وبنسته خلک د وچکالی سره مخ دي نور په هر ولسوالۍ کې وبسته یو ناوی پولیسوالۍ کې نس خلک دي وچکالی سره مخ دي ډیر دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دی د ډیر ته
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نرسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا $3 میلیارډ د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوی ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دی. یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل ایس ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث لدی وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلق په زراعت کې مشغول او 80% خلق د زراعت د لور نه خپل هغه ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت واخی سلاو اوسن هغه بزګران و یا خلق چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغه د جنگ لامل هغه مجبور شو چې خپل هغه سیمې پریدي او شاروت مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅول او متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل شو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته ده په خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیاو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ مو سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب، که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه تکړه چې ول افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچ کلی مو یاد کړه، یاد چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاد چې د نظام نارسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کوم مرستې کولای شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خړو ته لاسرسي پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل شو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوسمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 8 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو د لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. ارشتي صاحب، همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راتوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د خپل افغانان پرتلون کې دغه فقر نخلاص شي.
خب زم پم دې ټینګار کوم چې دا پلان محل کې دا د حکومت مسؤلیت ده چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي، هم تولید وکړي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ځله پرمختګ وکړو، بل خنه مونږ کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو، هم کولای شو چې د ورنۍ انرژي یا برښنا تولید کوو، او هغه ځمکې چې اوس مهال اوبه نه لري هغه ته اوبه ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل ده، هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرمه تخمین سوی ده که چیرته موږ اوسو کولای چې دغه معدن استخراج کو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو د نن په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په محل په افغانستان کې 2 سلويخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 60000 کسان په دا فابریکو کې کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبر نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاري وشي، نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کو. او اوس مهال چې موږ په فلزات په بش کې په خود کفایي رسیدلې یو، کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15000 تن اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن سخاچه چې موږ کولای شو د نن په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادي رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي دي.
تاسو ټول ازادي رادیو ته سلام کوم. د اسلامي امارت مسؤلین مې دا خواست او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر زر خلاص کړي، نړیوالو په مخت کړي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم موافقه پیدا نشي او دا نظام اسلامي ده. موږ ویو به چې تخزي او نجونې باید ښوونځي ته لاړ شي په افغاني کلتور په جامعه کې یا اسلامي چوکاټ په جامعه کې موږ خوښ یو. خدا دا بازارونه کې چې کومې خزي ګرځي په جاب کې دا هم باید اصلاح شي، دا هم د خزو ټول دا هم د خزو ټول دا نه چې دې ته ډیره پاملرنه وکړي او د افغانانو دغه څنګه د سیاست قربان نشي. وسلام.
السلام علیکم، زه نجیب افغانی د پاکستان بنو زلې څخه زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نه دي چې له دې حکومت زیان ورسوي او داسې خلک بالکل اجازه ورنه چې په حکومت کې مداخله وکړي. او زه بل یو پیغام دا هم ورته وړاندې کوم چې کوم خونځي بند شوی دی لشپاګم ټولګینه پاسا په کار چې دا زر تر زر خلاص شي، ورنه دې حالت د افغانستان ډیر خراب کی او ډیر لستون سره به خلک مخامخ شي.
بند ولزای د کابل سره تماس کې ما دغه مرګر ملته وی کوم غونډه وا پاکستان کوم استاد یو د خو یو نه وړه یو مکار وینا وکړه افغانستان په حق له دا یو خیانت دی دا د انسانیت په لرې کار دی او دا اسلام سره خیانت دی ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې روزل کېږي او ترهګرې ډلې تولیدېږي دا غونډ یو خلاف د اسلام نه دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې او دا یو سپکاوی دی دوی شل کاله دېرش کاله سیاست وکړو دا هغه پاکستان په ګټه او پاکستان غواړي چې خپل دغه پیسې یا دغسې جل را جلب کړي د نړیوالو او دا د دوی کار د دوی مخه معلومه ده ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادونو ته وسلام
ازادي راډیو محترمو کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا ازادي راډیو څخه مونږ غوښتنه ده ترڅو د غزمو ژغ اوریدل سي دغه د هلمند ولایت محاکم شجی ورور بیخي دغه کار په ډیر ځند په ډیر تکلیف باندې خلاصي بیا خاص د شاري محکمه او په د شاري محکمه کې بیا خاص د مدني دیوان شدي ډیر په تکلیف باندې کار خلاصي ډیر ورور پکښې بیا نظمي ده ترڅو دغه علی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي ورور چې دغه مسلمانان ډیر په تکلیف شي ډیر په عذاب اخته چې دغه غږ تاسې راسره شریکي وروره تر څو دغه عمرا محترمین خبر سي تر څو د دغه یو غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوایي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دلي خو ستونزې ډېرې دي. هیله لرم چې پکات او پکات موږ سره پر همدغه شمېره په واټساپ کې لین سي موږ به د دغه ځای د پیښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ٹولو کارکون کوریدون کو تو سلامونه کوم او مکم مخلص یعنی واغاز ولسوالینه نو بند دا غیمو پیغام کم نشر کو دی اسلامی امارت په مسلمانو باندې مګه دا غخ کو زی دی غلو مخنیوای وکي زی واغاز ولسوالی کې غدی مرسکل غل زیات سوی دی چې دی به سزا بل کم دی لغلا چ لاس ناخلی او خلک ډیر په زور دی مرسکل نسی درولای سی وی دراو نورې لکور هم باس یو په ساراخ کدي چیرې ودره او نو بیا د دغله نو دا غختنه د دې موږ خدای دې وکړي موږ دا پیغام نشر سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دا کوم ماشوم چې تیر ورځ دوه ورځې مخکې برمې ته لیدلې وو نو مور طالبان څخه په دې اړه غوښتنه دا ده چې دغه خلک چې کوم خلک دغه د برمیا سرونه نوي پوښلي دغه ته چې دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورل شي تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومره پیښه ده چې رامنځته کیږي په هلمند کې چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د طالبان سره د غوښتنه په ډېر احترام سره چې تر څو دغه خلکو ته چې دی سزا ورکړي تر څو خپلې برمې سرونه پوښتنه مننه د خدای په امان.
هلو، السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه تاسو سره په لین کې مولوی شوق الله مشفقه. دلته د کونړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غواو مالداري باندې دي او یو یو غوا خلک لري او همدغه د جون او د خوراک چارې ټول په همدغه باندې روان دي. اوس په دې څو ورځو شپو کې د غواو مرض لګیدلې ده د خلکو نه. دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې واغت مړې شولې نو په دې باندې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوي چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې د غوښتنه کوي چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. همدغه یو یو غوام لرل او په همدغه باندې اقتصاد ولاړو نور څه نه لرو. د خوراک هم دغه وو شوده ماسته او شلومبې وي او د خشاک پیدم د دغه نه اغستل له دغه د خوشینو نه د سوخ په موادو د سون موادو کې نو د دې ټولو نړیوالو مرستندوی ټولونو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریب خلکو سره په دغه باره کې مرسته وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم د رادیو کارکونه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیله دا قسم چې درلګلې دا ټول افغان مسافر دي دا د کولی کار کوي په پاکستان کې د سمولنګ په نامه یو ځای دی ډېر ستونزې سره مخ دي د شو پاکې اوبه نه لري دا موږ د تاسو نه داسې یو هیله لرو چې یو د ازادۍ راډیو یو خبرنګار یو خبریال راولېږئ دا د افغانانو حال واخلي دل په زرهاو نه پر دې د کولې کار کوي
دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422 22 11 24 11 15 شمیره بیا وایم 00 422 22 11 15
دادا کومی پیالے بن دے چھ نشے پر کی مستی رے دادا کومی پیالے بن دے نشے پر کی مستی رے دادا کومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے دادا کومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی رے شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم زنغمای تمی شمم تلمبای دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلمبای دجی شمم زپتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا کومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا کومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا کومی زما د جنون رازه تم سر دل وان تو بیا ته زما د جنون رازه هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازه هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازه ته قبلا تم کعبه تمرجا درا دنیا زه تقبلت می کبایم تمرجا در دنیا دے زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغاز زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغاز دادا گومی کالے بندے دادا گومی پیالے بندے نشے پر کی مستی دادا گومی نغمہ